السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي نړۍ هغو ګواښونو ته پاملرنه نه کوي چې له افغانستانه پیښیدونکي دي. میرزیایف پرون شنبه په سمرقند کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې وویل چې منځنۍ آسیا او اروپا دواړه له مشترکو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. هغه دغه ګواښونه ترهګري، سخت دریزي، افراطیت، سایبري جرمونه، د نشه یي توکو قاچاق او کډوالي بللې ده. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وشي او افغانستان کې زیربنایي پروژو او پانګونې ته کار وشي. د سمرقند غونډه د ازبکستان په کوربتوب پرون شنبه ترسره شوه چې د منځنۍ آسیا او یو شمېر اروپایي هیوادونو مشران پکې جرګه شوي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د ګاونډیو هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی دا اونۍ پاکستان ته ځي چې د سفر موخه یې له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ښودل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د دوی د دفتر مشر ایریک مایر به د یوه پلاوي په مشرۍ د اپریل له اتمې تر لسمې پورې په اسلام آباد کې وي. ویل شوی چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د قانونو په برخه کې د پانګونې او په ټوله کې د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. اقتصادي همکاریو ورهاخوا به یاد پلاوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم خبرې اترې ولري. یاد پلاوی داسې مهال پاکستان ته ځي چې هغه هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو سفر پیل کړی. د نتنیاهو دفتر د شنبې ناوخته وویل چې نوموړی به یک شنبه واشنګټن ته روان شي او هلته به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران د ګواښونو او د امریکا پر نویو تعرفو خبرې وکړي. د نتنیاهو د دفتر د معلوماتو له مخې په دغو لیدو کتو کې په غزه کې د برمته شویو اسرائیلانو د خلاصون، د ترکیه او اسرائیلو پر اړیکو او د نړیوالو جزایي محکمې د هغه حکم په ضد خبرې کیږي چې نتنیاهو یې په جنګي جنایت او د بشر ضد جنایت باندې تورن کړی دی. ټرمپ او نتنیاهو د نړیوالو جزایي محکمې دغه تورونه بې بنسټه بللي دي. او د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډلې نن یک شنبه د یو ورځنیو لوب د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې نننۍ لوبه د نیپال د پلازمینې کتمندو په مولپانی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنۍ لوبه د تیرې پنجشنبې په ورځ ترسره شوه چې افغان لوبډلې نیپال ته د 130 منډو په توپیر ماته ورکړه. د دغې لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د حمل په شلمه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله له نیپال سره تر لوبو وروسته د 19 کلنو نړیوال جام ته د غوراوي په سیالیو کې ګډون کوي. نړیوال جام ته د وتلو په دغو سیالیو کې افغانستان له عمان، هنګ کانګ، متحده عربي اماراتو او نیپال سره مخامخ کیږي. د دغو لوبو غوره لوبډله به د 2026 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي چې د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په بریتانیا کې د یوې افغان ښځینه فعالې د پناه ردېدو ته غبرګونونه. د ښځو فعالان وایي دغه ښځې د پناه وړ دي.
هر هغه څوک چې د ښځو حقونو لپاره کار کوي نو دوی ګواښونو سره افغانستان کې مواجه دي. نو په دې اساس دا پریکړه صحیح پریکړه نه ده.
ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې د کډوالو ایستل ودروي. یو افغان کډوال وایي
حالت ډېر زیات خراب دي. په هر ځینو کوڅو کې البته چاپیا جوړ کیږي، خلک وړل کیږي چې کیم ته داغه جنې وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو.
یو شمیر خبریالان وایي له هیواده بهر په غیر مسلکي کارونو لګیا دي. پکتیا کې د نیالګیو ایښودلو موسم زیات ګرم شوی، خو د نیالګیو په ځانګړې توګه د نیولرونکو ونو د نیالګیو بازار بیا خوند نه لري.
سکون ماشاءالله ښه مال ده، ښه نیالګي ده، خو خلک ډېر کمزوره ده، زوره نه رسېږي. که نه موږ ښه کوشش کوو سمال ښه په ارزانه بیې باندې خرڅ کړو.
دا چې پسرلای دی او د نیالګیو خدلو ګټه چاپریال ته څه ګټه رسوي په دې اړه درته یوه ځانګړې مرکه هم لرو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړه.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
وروسته له هغه چې د برېټانیا حکومت دغه هیواد ته د یوې افغان ښځې د پناه غوښتنه رد کړه، په دې هیواد کې د ښځو او بشري حقونو میشتې فعالانې دا پریکړه غیر عادلانه بولي. له دې ډلې ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې د برېټانیا د حکومت د دې پریکړې په غندنې سره وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی وضعیت او د ښځو او د حقونو پراخو سرغړونو ته په کتو د دې ښځې ژوند به هلته له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. دوی وایي چې باید برېټانیا په دې ډول پریکړو له سره کتنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د برېټانیا د حکومت لخوا د یوې افغاني ښځې د پناه غوښتنې د ردولو په اړه راپورونه خپاره شول، په دغه هېواد کې یو شمېر میشتو افغان ښځو د برېټانیا دا پریکړه غیر عادلانه بولي او په دې اړه د بیا غور غوښتنه کوي. په برېټانیا کې ځینو میشتو د بشري او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو پراخو سرغړونو او په افغانستان کې د بشري حقونو اوسني وضعیت ته په کتو دغه هېواد ته د یادې ښځې بیرته ستنول به له ګواښه خالي نه وي. له دې ډلې مریم مصطفوي
واقعا جای تاسف داره. از نظر من رد درخواست پناهندگی زنان افغان
دا واقعا اندېښنې زیاتوي. د افغان ښځو د پناه غوښتنو ردول په ځانګړې توګه د هغو چې د بشري حقونو په فعالیتونو او اعتراضونو کې برخه اخیستې ډېر اندېښمنونکي ده. د برېټانیا په شان د ښځو د حقونو ملاتړو هېوادونو له لورې د دې وضعیت او ترخو حقایقو نادیده نیول د دغو ښځو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. دا پریکړې باید د سیمو شرایطو او واقعي ګواښونو په بشپړه پوهه
په برېټانیا کې د ښځو د حقونو بلې میشتې فعالې نظیفه حقپال ازادي راډیو ته بیا وویل
افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت لاندې جنډر اپارټایډ جریان لري. یعنی معنا یې ده چې د افغانستان د ښځو او د ښځو د فعالینو پر مخ محدودیتونه ډېر زیات دي. هغوی شکنجې لاندې دي، هغوی حقونه نقضیږي، او هر هغه څوک چې د ښځو حقونو دپاره کار کوي نو دوی ګواښونو سره افغانستان کې مواجه دي. نو په دې اساس دا پریکړه صحیح پریکړه نه ده، او په دې پریکړې باندې د برېټانیا حکومت باید تجدید نظر وکړي.
برېټانوي ورځپاڼې ګارډین تازه راپور ورکړی چې د برېټانیا حکومت د مستعار مینا نومې یوې افغانې ښځې د پناه غوښتنه رد کړې ده. په راپور کې راغلي چې مینا په افغانستان کې د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخ او وروسته یې برېټانیا ته پناه وړې ده. د ګارډین په ټکو د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت وړاندې معمولا د هغو ښځو چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د کار له امله د طالبانو لخوا د هدف ګرځېدو خطر سره مخ وي، او دا چې د لویدیځو پروژو سره به یې د همکارۍ اسناد او شواهد وړاندې کړل، د پناه غوښتنې لیکونه یې منل. خو د 2024 کال د وروستیو دریو میاشتو د کډوالۍ د احصایو له مخې د 26 افغان میرمنو د پناه غوښتنې لیکونه هم د برېټانیا د حکومت لخوا رد سوي دي. د ګارډین په راپور کې دا هم راغلي چې د مینا دوسیې ته د رسیدنې مامور ورته ویلي چې تشخیص سوي چې ته که بیرته افغانستان ته ستنسې د زورونو یا زیان له رښتینې خطر سره به مخ نسي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې د تعلیم او کار په ګډون له سختو محدودیتونو سره مخ سوي دي. یو شمېر هغو ښځو چې د دې محدودیتونو په غبرګون کې اعتراضونه پیل کړي وو د طالبانو لخوا بندیانې سوي او څه مودې د دوی په زندانونو کې تېرې کړې. د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د دې ټولو محدودیتونو لګولو او له سختو اقداماتو وروسته ډېری افغان ښځې له دغه هېواده ووتلې او ګاونډیو هېوادونو یا امریکا او اروپا ته کډوالې سوي.
په برېټانیا کې مو د یوې افغان ښځې د پناه را دېدو ته غبرګونونه واورېدل. اوس به راشو دې ته چې ملګرو ملتونو له پاکستانه غوښتي چې له هغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو جبري لړۍ ودروي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ای سی سي یا افغان سیتیزن کارت لرونکو او بیا اسناد کډوالو پر وړاندې د نیولو او له دې هېواده د ایستلو د پراخ عملیاتو د پیل خبرونه خپره شوي، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستانه غوښتي چې د اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. د کارپوهانو ډلې د اپریل په 4 په یوه اعلامیه کې ویلي میلیون افغانان په پاکستان کې پرته له دې چې په مشروع غوښتنو یې غور وشي د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان د حکومت دا اقدام د بشري حقونو او کډوالۍ د نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي افغان ښځې، نجونې، نرښځیان، قومي او مذهبي لږکي، د پخواني حکومت چارواکي او امنیتي کارکوونکي، د بشري حقونو مدافعان، د رسنیو کارکوونکي او خبریالان په دې برخه کې تر ټولو زیانمنونکي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي چې په دې برخه کې د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل مهم رول ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب الاجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دغه سازمان د اپریل په 4مه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان په غیر قانوني ډول افغانان وباسي. پیلامه کې راغلی په دې اړه د دوی د پیل شوی کمپاین هدف د هغو افغانانو د غږ پورته کول دي چې له پاکستانه د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو راپورونه وایي چې دغه هیواد د ای سی سی او بې اسناد افغان کډوالو په وړاندې د نیولو او ویستلو پراخ عملیات پیل کړي. په اسلام آباد او راولپنډی کې د ای سی سی کارت یو درلودونکي افغان کډوال چې محمد الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
حالات ډېر زیات خراب دي. په هر ځینو کوڅو کې البته چاپیا جوړ کیږي خلق کوړل کیږي چې کیم ته دا غجنه وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالات مو ورستر بلې خرابېږي. نو د پاکستان د دولت نه مو هیله ممدا ده تر څو موږ ته دغه کوم وخت یې سره کړی وو دغه نور هم پسې لاله ګوګوت کې تر څو موږ خپل کارونه په کې راټول کو.
په راولپنډۍ کې میشت یو بل افغان کډوال نور الله وویل
پولیس چې دی نیول نه نیول شروع کړی دی. موږ خپل کورو کې پټ یو او نه یوازې دلته بلکې کراچۍ کې هم پېښور کې هم پولیس چې دی په زور زموږ کورو ته نوځي مهاجر رانیسي راشړي حاجي کیم ته لیږي او حاجي کیم نه چې دی بیا افغانستان ته ډیپورټ کوي.
د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هیواده په خپل خوښه ووځي کنه نو له ټاکلې نیټې وروسته بعد دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. که څه هم وروسته اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د پاکستان د دولتي اسنادو پر بنسټ خبر ورکړ چې دا نیټه د اپریل تر 10 غزول شوی خو راپورونه وایي چې همدا اوس د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل شوي او کور په کور د پولیسو پلټنې روانې دي. د پاکستاني رسنۍ د راپورونو پر بنسټ په تیرو 4 ورځو کې لسګونه افغان کورنۍ چې د ای سی سی کارتونه یې درلرل د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي. دغه راز پرون ډان ورځپاڼې د کراچۍ د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې له دې ښاره د 14,130 افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. د راپور له مخې دا هغه افغانان دي چې د ای سی سی کارتونه لري او تر اوسه پولیسو څه باندې 150 کسان نیولي دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو شمېر هیوادونو کې په ځانګړي ډول لویدیځو هیوادونو کې د افغان خبريالانو او رسنیو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډیری دغه خبريالان د مهال په شاقه کارونو بوخت دي. خپل خبريالان هم د ستونزې تاییدوي.
هغه ته هم ما ریپورټر کاوه د کندهار څخه خبريالي مې کول ورسره او هم مې دوه خبرونه په اونۍ کې درلودې.
کندهار کې یو پخوانی خبريال او رسنیز کارکونکی و. نوموړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته جرمني ته کډوال شوی او نه غوړي د موضوع د اساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل اوس له رسنیز ډګره ډېر لرې په نورو کارونو پوښتئ.
دلته موږ په المان کې د جاب سنټر د خوا څخه کار ایستل کیږو چې موږ باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په داسې ځایونو کې کار وکړو لکه دی لاګرونو ورته وایي په اصطلاح د ګودامونو په داسې ځای کې کار وکړو. ولې موږ په هغه خپل مسلکونو کې چې موږ هلته په افغانستان کې درلودل یا اوس په لاله توانایي تر اوسه پورې رساله ده پشته کار راکوه سدا به ډېر شي.
د رسنیو څېړونکی او ژورنالیست زیرک فهیم چې د محل په فرانسه کې اوسیږي هم ازادي راډیو ته د خبره وکړه.
دوی اړتیا لري باید کار وکړي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. اما په خپل مسلک کې کار ورته ځکه ستونزمن دی چې ځینې ژورنالیستان چې په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو یا نورو هیوادونو ته تبعید شوي دي هغوی دغه هیوادونو له ژبې سره ناشنا دي او که ژبه زده کړي نو په ځینو هیوادونو کې قوانین فرق لري. نو په همدې وجه باندې ډېر شمېر ژورنالیستان چې دي هغوی د خپل مسلک په ځای باندې نورو مسلکونو ته مخه کړې ده او نور کارونه کوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو شمېر هیوادونو کې د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. ډېری د اوس په نورو چارو باندې شاقه کارونو پوښتي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه هیوادونو له رسنیو غواړي چې افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکي دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان
د افغانستان خبريالانو مرکز د هغو رسنیزو بنسټونو څخه چې په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني او فرانسه کې دي غواړي چې د افغانستان رسنیزې ټولنې هغه وړتیاوي چې اوس په دې هیوادونو کې دي د دغه هیواد رسنیو ته معرفي کړي او یو ځانګړی پروګرام دې ته ولري څو زموږ خبريالان د غشان وکولای سي په خپل کار او حرفه کې بوخت پاتې سي.
در همان کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې یو شمېر افغان خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو بیا په خپل ابتکار او شخصي هڅو ځینې رسنیز کارونه پیل کړي دي. خبریال صفت الله زهیدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جرمني په بون ښار کې میشت شوی، یو آنلاین راډیو جوړه کړې چې ټولنیزې پاڼې هم لري.
موږ په ویبسایټ کې جلا د راډیو لپاره یو بله پاڼه مو جوړ کړې چې هلته آنلاین راډیو د بېلابېلې خپرونې دي او دا خپرېږي. دغه سره ترڅنګ موږ د افغانستان شاخ رادیو لپاره پر سوشل یا پر ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او ټیک ټاک باندې هم خبرونه لرو.
یا د جرمني په هامبورګ کې د زرمینی عزیز په نوم د یوې رسنیزې کارکوونکې لخوا د تلویزیون 15 په نوم د تصویري تولید یوه هڅه، په برلین کې د فرنګي فعال محمود سعید په زیار د هڅو په نوم د یوې مجلې چاپ او څو نورې هڅې. خو له دې سره بیا هم په ډېر شمېر سره افغان خبریال او رسنیز کارکوونکي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې میشت شوي، یا وزګار دي، یا هم د افغانستان د خبریالانو مرکز په خبره نورو او آن شاقه کارونو ته یې مخه کړې ده.
له خبرونو ور آخوا
د پکتیا اوسیدونکو وای چې سږ کال بازار ته د خرڅلانه لپاره په ډیر شمیر کې زینتي او میولرونکو نیالګي راوړل شوی، خو د خلکو اقتصاد یاري نه کوي.
په پکتیا کې د تازه میوو د پیداوار په خکېدو سره د باغونو جوړولو، د میولرونکو نیالګیو کینولو او ځینې ځایونه د ځنګلونو احیا او بیا رغونې ته د خلکو پام ډیر شوی دی. دوی وای د غلو تر کرلو او د هغې د پالنې په پرتله د میولرونکو ونو زحمت او تکلیف لږ، خو بڼوالو او بزګرانو ته یې حاصلات او اقتصادي ګټه ډیره ده. په پکتیا کې د نیالګیو کاروباریان وایي اوس مهال نیالګي د همدې ځای په قوریو کې کرل کیږي چې په دې سره یې کیفیت ښه شوی، خو د خلکو اقتصاد کمزوری دی او رانیولې ورته ګران دي. په پکتیا کې د نیالګیو یو پلورونکي نعیم جان مشال راډیو ته وویل
سږکال ماشاءالله ښه مال ده، ښه نیالګي ده، خو خلک ډېر کمزوره ده، زور نه رسېږي. که موږ که ښه کوشش کوو سمال ښه په ارزانه قیمت په ارزانه بیې باندې خرڅ کړو، دا د ګردیز قوري سده مال ډېر په زیاته قیمت باندې په موږ باندې هم خرڅوي.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي د خلکو اقتصادي ځان بسیاینه په دې پورې تړلي بولي چې د کرنې د پراختیا، نیالګیو د برابرولو او ځنګلونو په حیا کې ورسره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه هر اړخیزې مرستې وکړي. د پکتیا دوه تنه اوسیدونکي حاجي حنیف او محمد خان وایي
انشاءالله یقیني درته چې دا اوس دا ما واخیستل، دا شی مې دا واخیست، لا یې 3000 لا یې 300 روپۍ چې حکومت ته چې ښه وکړي د دې خلکو خارج ته دې هم ضرورت پیدا شي.
نن سبا وخت کې حاله جای په جای دغه ونې خلک اخلي، بوټي اخلي، دغه کوي لګوي. پکتیا ته راته اوس باغونه حساب کتاب زیاته ډېر دي، هر شی ستا نور ته هم غواکو چانې اخیستې په کار دوا اخلي وی لګوي. حکومت هم کار مرسته کوي، کومک کوي، ورته ورسوي، ټول هغه ته ورته ورسوي. خلک مطلب کې دي ونې
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي دا سیمه باغونو او په ځانګړي ډول میوه لرونکو نیالګیو لپاره ډېره مناسبه هوا لري، خو په دې برخه کې ورسره پوره مرسته نه ده شوې. یو ځایي قومي مخور علاودین وویل
باغونه خو څور واریم طلب کړي دي، اوس هم نومان په زراعت کې نیمشته دي، چې راکوي نه نومان هم نیمشته دي، راکوي نه، راکېږي نه. ډېر ده، ډېر ښه باغونه کېږي، ډېرې ښه مڼې کېږي، ډېر ښه بادام کېږي، ډېر ښه هر څه فصل دلته ښه کېږي، ځکه دا ځکه شګبسته ده.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې د برخې مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي د نیالګیو کینول، باغونو جوړولو او په ځانګړي ډول د ځنګلونو د بیا احیا لپاره امکانات برابر او ورباندې عملي کار وکړي. د کرنې د برخې مشر مولوي محمد امین هاشمي وویل
د زراعت وزارت له خپلې بودیجې انکشافي بودیجې څخه د پکتیا ولایت لپاره هم بودیجې تخصیص کړې وه، سپېغه باندې 6000 نیاله واخیستل شو د چارمغزو، او هغه د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې چې هغه ځنګلدار ولسوالۍ دي او هغه چارمغزو نتیجه پکې ورکړې ده، هغه توزیع شول او خلکو ته ورکول شول. کوشش وکړو چې راتلون کې لپاره هم هغه ساحې چې هغه له ځنګلاتو نه خالی سوي دي یغو د احیا او د سرسبزي لپاره ترتیب برابر کړو.
د یادونې وړ ده په عموم کې په پکتیا کې د سپرنی موسم په پیلېدو د نیالګیو کینول پیلېږي او دا چې یاده سیمه سوړ اقلیم لري نو د نیالګیو کینول پکې د تودو سیمو په پرتله ډیر وخت دوام پیدا کوي. په پکتیا کې مڼې، زردالو، شفتالو، آلوبالو، چارمغز، زنغوزي او د ځینو نورو ونو وچې او لمدې میوې ښه نتیجه ورکوي. خو د مڼو خو حاصلاتو ته په کتو په وروستیو کلونو کې د دې سیمې خلکو د نورو میوو په پرتله د مڼو باغونو ته توجه ډیره کړې ده.
اوریدونکو په پکتیا کې مو د نیالګیو د کینولو واوریدل. دا چې په سرلای د نور څه کول پکار دي تر څو چاپیریال تازه وساتل شي په همدې اړوند نور مسلو زما همکار احمد شیبر له محمد ولی مدقیق سره مرکه کړي.
شیبر صاحب، سرلای لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده سي د هر وخت غوړی نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده سي موږ نیالګي کېنو، ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو. که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري سي په ګلدان کې او ګل ته د پرورش ورکي، او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده. خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا ووکړو. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نور یې، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. او هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي خپله تجزیه کېږي، له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په جذبانې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکي او د بانجان رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کېږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او دا هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي. بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي، که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته وساتو.
یعنی وبخشي، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل پسلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، د کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوای شو چې وړ وړ د ترکاری پټی لرو، دا بیرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه، خو ډېر ښه حاصل لري.
او وبخشئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک پکې ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خاطر کوای سي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبادي خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګاه ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړي یعنې د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنې ډېر زیات چاپېریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړو دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ته راوړ، خو وروسته له شپږو میاستو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم. دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده.
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې بار صاحب دنیا به پرېږدو. زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته وایم. د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت ته اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکه کوي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزانو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دننه کیږي. نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدخص صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
د باران اوبو د مدیریت لپاره که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاوو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دم نه وي، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران او بو او د په تدریج سره د او بو لاندې د مزکی لاندې به جذب سي د په وګد محل کې د د مزکی لاندې واټر ټیبل سي ورته وي د او بو د سطح د مزکی لاندې د راپورته کیږي بیا د سره راپورته سو د مزکی کې نمای زیاتیږي او بل اخر ګلان او بوټي کوي سي خنو موږي
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه
فاصل کې زه د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په مایل دره کې زمون کلی شمیانو میږي زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده هغه سیمه ولته چې دی خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې بی دنده هم درلودله نو ما دغه خپلې ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شامیا په ابتدایي مکتب کې تر سره کړو بیا وروسته د دې لپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډیر مناسب نو نو د دې لپاره بیا زما مرحوم والد صاحب پتیله چې زه باید مرکز ته لاړ شم ولته خپل روخانه علی لیسه کې باید داخله واخلم نو بیا همدا و چې زه ډیر کشرومه په هغه وخت کې یعنی شاید زما عمر به نه کاله به و البته چې زه نه تر لسو تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خواته لاړم چې زمونږ مور بیبی چې دا هغه په خپل وطن کې وولې زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی اهمیت څومره دی نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تیروه بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډول هلته نو زه بیا د روخان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوې لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غېږ کې لري چې د هغې څخه فارغ شوي دي بیا ما هلته ما داخله واخیستله نو بالاخره بیا د روخان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم او هغه زما د خوښې پوهنځی هم و چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښې پوهنځي و چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډیپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هېواده بهر ده نو دغه زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل د یو سفر چې تر تاسو مې راورسول
په شي سپته سوال چې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات ویلي دي انګلیسي ادبیات مو ویلي دي او علاقه مو همدغه ادبیات او حقوق سره په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و کوم مضمون کې تکړه وی مکتب کې څومره مروي
زه په مکتب کې زه په ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډیر تکړه وم او ریاضي او هندسه او مثلثات چې وروسته راتلل دا راتله زره سخته ول نور ټول اجتماعي علوم چې کومول یا دینی علوم چې کومول هغه کې مزډي زیات لایق وم ولی په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره ارسو برم چې کوشش کوو هر اقل یعنی هغه سطح مو ډیر زیات لوړه نه و ام ز مغه نمرې مو چې ده او سات شکل باندې به وي نه خدای مو کړم د ناکامۍ سطح و نه هم د ډیر زیات لوړې نمرې به وي ولی په ټوله کې زه متر نه هم صرف پورې دوهم نمره وم او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم تتلو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله مونږ نور مکاتبو ته ولیږلو هلته چې کله ولیږلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کېنولو درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه بلکې دغه زمونږ د مکتب چون تر نامه پورې و بیا مونږ تقسیم کړلو روخان لیسه په مختلفو صنفونو باندې نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجودي نو سالم رقابت د همصنفیانو سره په هر صنف کې څوک غواړي چې اول نمره شي څوک غواړي دوهم نمره شي نو دغه کله چې مونږ روخان لیسې ته لاړلو هلته دغه زمونږ سالم رقابت له منځه لاړه په دې معنا چې هغه ملګري چې مونږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل نو بیا تر یولسم صنف پورې مونږ دغه د زده کړو سره زمونږ علاقه مخ په کمېدو وه او دا ډېر مهم سنفونه دي لسم یو لسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي ځکه چې ته کانکور ته نږدې کیږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي سنفونه هم دادي ولې دغه د ملګرو ویش په نورو سنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د ده باعث شو چې زمونږ بیا لږ ذره علاقمندي له درس سره کمه کړه ولې خوشبختانه بیا د یولسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره مونږ هغه د ملګرتیا ماحول جوړ شو بالاخره د نو صنفیانو سره چې کله بلد شلو بیا هم مونږ خپلو زده کړو ته په شدت ادامه ورکړه چې خوشبختانه بیا له دولسم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو ولې هغه د نمرو کټګوري چې وه زمونږ له پنځو ښکته وه بیا په دولسم کې ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون هغه د صنف ماحول هغه تاثرات زمونږ سره پاتې شله
یعنی د دینه ښکار چې تاسو ډېر اجتماعي کس وي او ملګرتیا او ملګرو شتون دا ډېر ضرور په صنف کې ستاسو لپاره څومره تفاوتونه وو په شهید صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی ننګرهار کې مو بیا درس وایلی او اوس چې کاناډا ته تللی یاست من د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي دې مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي که په ټوله کې د افغانستان دننه هغه د کلیوالو سیمو او ښاري سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي څه توپیر ویني
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره وروسته ځو هغومره خوندوره کیږي که موږ په کابل کې وو هغه ډېر خوندور وو بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغې ډېر ښه وو بیا په لغمان کې چې موږ په خپلې ولسوالۍ خپلې سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند وو چې متاسفانه بیا به هغې ته موږ هېڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی ولې امیدوار دي ولې یو تعلیمي برخه چې وه تعلیمي برخه چې ته څومره د ښاري ژوند ته نږدې کېږي څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي هلته فرصتونه زیات دي هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېرېږي موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد چې به ما سره ټوله ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو هغوی به ما ته زده کړې راکولې او همجنان به زما استادان هم چې چون ځیرک او لایقه شاګرد وم یعنی په لومړي زلزال ته شاګرد وم دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زموږ په مکاتبو کې د تنظیم دپاره د مکتب ځالته دا یو نوښتګر متعلم هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې نو د دې دپاره زه لایقه زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه وو هلته چې دی هغه پخواني استادان هم اکثره د نهم نه فارغ ول چا تر یولسمه پورې مکتب لوستی وو نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډېره ضعیفه وه بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم لغمان بهتره وه ځکه دلته نوي استادان د هغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شله دولسم پاسان استادان ځینې او بیا یعنی دا موږ دپاره هغه وخت کې هم غلیمت وو چې موږ په خاصه توګه هلته به بیا د دارالمعلمین څخه به زموږ استادان مسلکي فارغېدل یعنی لسانس به هم نه ول حداقل څوارلسم پاس کې را تلل هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل یعنی حداقل نسبتا موږ مسلکي استادان درلودل بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډېره غوره وه بیا د مکتب نه چې فارغ شلو بیا مثلا زموږ د پوهنتون دوره وه هغه بیا په ننګرهار کې حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکل وو ولې بیا په دوهم سمستر کې موږ ډېر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورډ څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپلې ماسټریانې اخیستې وي او پی ایچ ډي کړي وو بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه دا بیا یو بل پړاو ته لاړله هلته بیا موږ ډېر زیات مسلکي شلو بیا تر څنګې چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی دا بیا زمونږ د همدې د پوهنتون له دورې څخه شروع شو دلته یو خوا به هم زده کړې کولې بلخوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله همدا وو چې بیا دا دې زمونږ په دې په تحصیلي ژوند کې یو لوی نوی انقلاب راوسته بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسټری په نیت باندې هندوستان ته لاړلو چلته موږ ماسټري وکوله بلاخره هلته بیا موږ زموږ ژوند ډېر زیات ټکنالوژیک شو یعنی هلته موږ د ټکنالوژۍ سره آشنا شلو موږ د ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي هغه د نسبت د آسیا شاید کډیرو یوادونو تنی نو منځنی اسیا د ډیرو یوادونو څخه البته د ټولو نه نه د ډیرو یوادونو څخه دا غوښ ذکر چې ډیر زیات هغه په دې ټیکنالوژي پر غاڼه باندې سنبال دي. نو البته بیا مثلا زموږ ژوند لا هغه شو موږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بیخي لا زموږ د پاره یو نوی زموږ په ژوند کې یو نوی تغییر یو نوی تبدیل چې بالاخره بیا یعنی زموږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغلی نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره و. نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماسترۍ په دې هیله چې د پی ایچ ډی دوره مو کو نو دا چې دا ټوله دوره چې ده نسبت د کلي نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا موږ هندوستان دا ټوله دوره چې ده سټیپ په سټیپ باندې یو تر بله غوره او بهتره وه.
په چای صاحب د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې که دري ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد یې لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده. په خاص توګه هغه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي یعنی زموږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی ځکه چې زموږ څومره ژبې چې موږ زده کوو دا په دې معنی چې موږ د هموغو نه هېوادونو هموغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي ځکه موږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي که هغه د کار په برخه کې هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کې ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ زموږ تاجکان ورونه دي کاغذ زموږ ازبکان ورونه دي کاغذ زره ورونه دي که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائل او یاد اقل اگر نارمل حالت منځنۍ حالت باندې به په انګلیسي پوهیږي.
په شی سره کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي کلمات فرق کوي تلفظ فرق کوي داسې څه مو د پانتون دورې نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و تاسې نه هېرېږي خندلې مو دې صنف کې ورته او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته وایي ستاسو ذهن کې حک شوي وي هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون چې هغه د پښتو مضمون و د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و د ریاضي وروسته البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه ولې موږ پښتو مضمون درلوده دا چې به زما ما به چې دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړې توګه هغه ادبیات به چې دا د مختاړی دی او دا وروستاړی دی دا به مې چې ویلې نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلې نو زه به یو قسم ته ګنګ شم ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کړي چې ته ولې سوال نه لرې نو بیا به ټول صرف ما باندې خندل ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته و چې یو څه تعداد موږ وو موږ ټول په بیا نه پوهېدلو نو بیا به ویل چې دوی نه دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي او استادان په دې فکر کوو چې ګواکې موږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کی خاطر وا کنه مونږ باید ډیر خزده کړي په اخر کې بیا لګ لګ خو ولینا تر اخره پورې زلزانه قانې نو ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمون ما ویل زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید څوک پوه نشي چې زه پښی یم یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم شاید څوک پوه نشي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم دری ژبه اوسم ولې کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فرمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېر لوړه سطح باندې لرو هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به هم استاد ویلې چې څوک پوښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو هغه استاد به په دې نیتو چې ګواه کې دوی ډېر زیات لایق دي هغه خبره دا وه چې زموږ به زده نه وه چې موږ څه پوښتنه وکړو
پشي صاحب اوس په افغانستان کې خی ډېر ځوانانو غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او تر ټولو مهمه دا چې دوی ورباندې وکولی شي کامل تسلط پیدا کړي خبرې وکړي د کل ورباندې ښه وکړي په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه عاید ترلاسه کولی شي تاسې مشخص څه حل لارې شته چې ځوانو غواړي دا ژبه زده کړي یا په کور کې یا په کورس کې یا د یوټیوب نه چې هغه لارې او هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې وم لکه زه د انګلیسي ادبیاتو یو فارغ محصل یم ولې زه چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیاتو څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نه شوې کولی د ادبیاتو لوستل په دې معنا نه دي چې ته به ډېرې ښې انګلیسي خبرې وشي کولی انګلیسي ژبه چې دی هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډېر ښه زده کیږي اول خیر پر صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی ځکه په کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم که په مسله کې شکل باندې وغواړم زده یې کوم بلې پوهنتون او مکتب ودلته کورسونه شته ولې که زه د ژبې یادونه وکړم چې ژبه زده کوم هغه دا محیط ما ته په خپله دا ژبه زده کوي ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ هلته زه پوښتنې په انګلیسي وکړم هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی زما ډاکټر زما معلم زما سودا د هر څه زه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي دا محیط ما اډاپټ کړي او دلته سړی مجبور کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کې انده لته ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د غوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډیر لوی تغییر راځي هغه د ژبې په خپل په دې مکاتبو کې یاد یعنی هغه په ادبیاتو نه پويږي هغه په دې نه پويږي چې دا ژبې څه رقم جوړه شو او څنګه دوی زده کړل بلکې مګه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کی یو خدای د محیط موضوع ده بلکې په افغانستان کې ځوانان موږ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه تنها مکتب او پوهنتون یا کورسونه نه بلکې دوی کولی شي چې رسنۍ ډیر زیات مهم دي انګلیسي خبرونه انګلیسي فلمونه دا ډیر زیات ضرور دي د لیسننګ د پاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب تاسو یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه به ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي ما به دا د ټونی سټارک فلمونه ډیر لیدل هغه مثلا دا د آیرون مین په نامه او دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله چې په دریم نړۍ کې څه روان دي بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروري مسایلو یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو داسې ځینې فلم لکه اوینجرز په نامه ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی ولی هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده ډېر کم مضامین شاید زموږ اپډیټي ولی ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تېرېدو سره تغییر کوي مثلا عربي
په بخښنې سره په شي صاحب خی زیاتره ځوانان دغه ستونزه ولري چې هغوی په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شی زده کوي ګرامر ورته ښایي ټو بی ور ورته ښایي یا ورته د ور په تعریف کوي، سبجیکټ ورته تعریفوي، خو چې کله بیا عملی ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کېږي، بلکې یو عملی ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، عادي کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندېږو یا دغې خبرې نه شو کولای. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر و کېدای شي رایټنګ ډېرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغې کې زیاتره بندې. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو څه ده؟
دقیقا ګوره، یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاریږي هغه صرف د غزینی زمانې موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پرزنت ټینس، دغه شیان چې دلته په ورځنی کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاریږي. د هغې پرته که تاسو که زمونږ ټول هیوادوال هغه څوک چې خاصتا د انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري که هغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي، نو تر ټولو غوره لار چې ده هغه مثلا انګلیسي برنامو ته غوږ ایښودل دي، که هغه راډیوي وي، که هغه تلویزیوني برنامې، که خاصتا انګلیسي مجلې، له هغوی څخه د دوی وکابلري قوي کېږي. لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه، لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوی ورژن د انګلیسي زده کړي، په ټوله غربي نړۍ کې نوی انګلیسي چې ده هغه په رسنیو او په فلمونو کې پیدا کېږي. چې دوی لکه ډېر شیان دلته، حتی زه دلته ژوند کوم، دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کېږي. ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ته، هغه ورځ زه یو چېرته یو ملک دلته یو څوک خدای پاماني مې کول، ورسره هغه ماته وویل چې هاف ا ګوډ ون. ما دا فکر وکړو چې دا ماته دا وایي چې ته ډېر یو څوک ښه ولري، یو څه ښه ولري، یا یو څوک ولري ښه ولري، یا یو شی ښه ولري. ما زما په فکر کې دغه وه، ولې په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پاماني وه چې ښه وخت ولري. دا ګوره، دا نوي اصلاحات دي چې دلته اډ کیږي، یا ته ورته په سلهاو نور شیان دلته هره ورځ د اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي. دا ځینې لکه مخکې ما یادونه وکړه، ځینې ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي، لکه عربي او انګلیسي. بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو کې تغیرات راځي، اصطلاحات پکې ډیریږي، نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي. نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه له رسنیو کیږي او له نوي فلمونو کیږي که چیرته. او بیا خاصتا دې کې هم د دوی لسننګ قوي کیږي، هم د دوی سپیکنګ قوي کیږي. دا دوه شیان د دغې او په که چیرته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي، دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي. ولی هغه څوک چې مثلا بیخي تعلیم نه دی نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي، د هغوی لپاره بیا دغه دوه ډېر مهم دي چې یو مثلا نوي فلمونه او بل هم چې د رسنۍ دا دوه چې دی بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي. موږ په زرګونو انسانان یا په لکونو انسانان په دنیا کې لرو چې هغوی د سره مکتب ویلی نه دی، ولې د بلې دنیا ژبې زده کړي دي. دا په دې معنا چې یا یې محیط نه زده کړي، یا یې مثلا د رسنیو نه زده کړي، او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي. لکه څنګه چې ډېری افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه، دا په دې معنا نه چې دوی په مکتبونو کې لوستي، دا په دې معنا دوی مغه د بالیوډ فلمونه لیدلي دي، هغه زمانې نه دا فلمونه لیدلي دي، نو دوی دغه هندي ژبه زده کړې ده. که فکر وکړو ډېری هیوادوال زمونږ په هندي ژبه باندې خبرې کوي او پوهېږي، که خبرې ونه شي کولی حداقل پوهېږي. نو دغه د فلم تاثیرات یا دوی کومې رسنیو چې تعقیبوي د هغې تاثیرات چې دوی دا زده کوي. نو د انګلیسي دپاره هم موږ کولی شو چې عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو چې زمونږ پهنه مصرف وشي، او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي، او نه مثلا موږ پکې ډېر زیات وخت ځای کړو. هغه هغه د انټرټینمنټ وخت زمونږ چې دی هغه د دې باید سبب شي چې موږ پکې یوه ژبه زده کړو چې هغه هغه لارې چارې دي چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې.
پښې صاحب، تاسې مسافري هم کړې ده، او د هغې نه علاوه چې اوس په کاناډا کې یاستې، هند ته هم تللي یاستې، په دغې مسافرۍ موده کې مو څه داسې تجربې او لاسته راوړنې درلودلې چې که چېرته یو څوک وغواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي، د هغې لپاره مهم دي؟
ګوري، دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري. موږ ځینې انسانان چې هغوی غواړي ډېر زیات متحرک واوسي او ډېر زیات زحمت وباسي، نو د شک پرته چې هغوی به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري، او سفرونه چې دي هغه ډېر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامېدلی شي. زه ډیرو زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی. ما ډیر زیات د سارک هیوادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی. ما هلته د افغان ځوانانو په استازیتوب سپیچ درلود. زه د نړۍ څو ډېرو مهمې جایزې ما ګټلې، لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلی دی. مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي، د مختلفو نړیوالو ارګنایزیشنونو نه مې ګټلې. زما هدف دا دی که چېرته موږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو، موږ باید متحرک شو. موږ ډیر زیات فرصتونه چې دي په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغې پورې ورسیږي، یعنی مالي منابعو ته ضرورت نه لري. موږ ډیر زیات نړیوال چې دي هغه سکالرشپونه معرفي کوي. موږ باید د دې خلکو ارګنایزیشنونو ویبسایټونو ته لاړ شو، د هغوی ویبسایټونه وګورو. ډیر ټولنې دي په نړۍ کې، ارګنایزیشنونه دي، اسوسیشنونه دي، یا د یو این برخه ده، یو این وی برخه ده. دا ټول هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري. هم علمی برنامه لري، هم رسنیز برنامه لري، هم تحصیلی برنامه لري، هم چې دی کانفرنسونه او نورې برخې لري. موږ کولی شو ډېر په اسانۍ د دوی ویبسایټ ته لاړ شو، دوی برنامې چیکو، راتلونکي پروګرامونه چیکو، ورته اپلیکیشن ورکو. موږ چې څومره وغواړو، زما اولینۍ خبرې چې ما په هندوستان کې په یو کانفرنس کې وکولې، یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې زه په سوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې. زه هغه معیاري انګلیسي زما زده نه وه، ولې دومره هدف پورې تشویق شلم هماغه اولنی کانفرنس کې چې ما دوام کانفرنس ته د ساؤتھ ایشین یوت سمیت ته مستقیما خپله ماته پروپوزل راغی. نو زما هغه ماته ګوډه انګلیسي چې وه، هغه د دې باعث شوه چې زه یوه لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کړم، نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کړم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات د دې سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیاتې بندې دروازې را خلاصې کی. نو افغان ځوانان کولی شي چې دغه فرصتونه ته پلټه شي. موږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت کې نه راځي. موږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو. موږ باید مختلفې دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو ارګنایزیشنونو ته، تر څو د هغوی له شته فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسې وګرځي، چانس پسې دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تاته څوک نه راځي چې ته دا کار وکړو. تر څو چې ستا وړتیا څوک ونه ګوري، تر څو چې ستا هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوک ونه ګوري، ستا احساسات ونه ګوري، هیڅوک هم تاته دا هغه نه درکوي چې ته راشه دا کار وکړه. ځکه ستا له ظرفیت نه څوک خبر نه وي هغه څنګه تاته یو څه درکړي. ټول د نړۍ پوهنتون، موږ مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پوهنتون ته ځو، درس وایو، بالاخره ځان آماده کوو. یو چاته خپل وړتیا ښیو، هغه موږ ته دنده راکوي. یو چاته موږ خپل وړتیا ښیو. عادت په دې دنیا کې، بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې، هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافعو ته ګوري. یو کمپنۍ او یا یو برنامې ته چې تا څوک دعوت کوي، هغه خپل غوښتنې هم باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه هم باید پوره کړي. نو خپل ضرورتونه هغه وخت پوره کولی چې کومه کریټیریا سره ته ورته برابر اوسي. نو ته چې کله برابر اوسي، هم هغه خپل تا ته پاره هم دالته یو فرصت برابرېږي چې تالته ځو. هغوی د پاره هم هغه خلا ډکېږي او هغه خپل ضرورت لاسته راوړي. نو د دې دپاره موږ باید تر نورو پورې خپل وړتیا ورسوو. ډېر زیات باید د خپل وړتیا په ښودلو کې سپین سترګي اوسو، ډېر زیات سپین سترګي. یعنی موږ باید هیڅ وخت کې خپل شته باید پټ نه کړو له دنیا څخه. خپل کوم هنر که لرو، کوم مسلک چې لرو، کوم شي کې چې ډېر زیات پوهېږو، باید تر نړۍ ورسوو. نه ګوري تر ټولو ښه پلیټ فارمونه چې دي په نړۍ کې د خپل هنرونو د رسولو، هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي. تاسو وګورئ ځینې خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناست په زرګونه ډالر ګټي همدې لپاره چې خپلې وړتیا وښيي. ټیک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دي، خپل وړتیا ښيي، په زرګونو ډالر ګټي. یا په نورو هیوادونو کې، ما پرون یو رپورټ لیده د پچین کې چې دی په زرګونو انسانان شپه ورځ په سړک باندې نازي د ټیک ټاک فعال کړی. د هغې لخوا نه مثلا بزنس کوي، د هغې ځینه خپلې پیسې ګټي او په سړکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړي. سټریټ کې داسې کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ ایښي دي، کمپیوټر او موبایل مخه کې ایښی دی، خپل هغه وړتیاوې خرڅوي په نړیوالو باندې. دا ګوره، هېڅ هم دوی انویسټمنټ نه لري، دوی ډېر زیات پیسې نه مصرفوي. ډېر وړوکی فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله په مانوي شکل درکړي. دا ورتیا د خپل موبایل لاره په نړۍ ته ورڅ هم بس تا عیب کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي.
ډیر زیات مننه کور ودان پښې صاحب، وخت نه دی او د دې چراغ لې خبرې دی وکړې. مننه.
له تاسو هم مننه چې غواړی تر ځوانانو پورې د هغوی د رشد دپاره د هغوی د ښه تعلیم یافته او تحصیل دپاره او د هغوی د ورځنی ژوند د ستونزو د حل دپاره مرکې کوئ او تر څو پورې هغوی ته د زده کړې سبب شي. له تاسو مننه، ستاسو له دې پلیټفارم نه مننه. موږ همیشه ستاسو په خدمت کې یو.
Gul 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 gul